کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا سلام علیکم درنور دونکو ستلی مشه ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري
افغان اولسمشر د سیمه ایز همکارۍ په غونډه کې د ګډون د پاره تاشقان ته تللی دی د امریکا لخوا په وو پاکستان شرکتونو بندیز لګېدلی دی او امریکا شپېتو روسي ډیپلوماټانو ته امر کړی دی چې په یوه اونۍ کې د امریکا نه ووځي
په کونړ کې مسؤلینو ویلي دي چې د پاکستان له لور د ورشو توغندیو له امله ښوونځي تړل شوي دي
چې د پاکستان له طرف نه مرمۍ راځي زموږ پنځه مکاتب دي بر په سلطان دره کې او دا پنځه واڼه بند دي د دې مرمو په خاطر باندې
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې طالبان باید د سولې وړاندیز ومني
باید انتظار ونشي باید تر اوسه پورې هغوی واضح ځواب ورکړی
او د امریکا جمهور رئیس د ملي امنیت په چارو کې نوي مامورین مقرروي خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل لمخ کې مطیع الله عابد د نړۍ خبرونه وایي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تاشکند ته لاړ چې د سولې امنیتي همکارۍ او دوه اړخیزو سیمه ییزو همکاریو په بین المللي کانفرنس کې ګډون وکړي د ارګ یو اعلامیې له مخې ښاغلي غنی به په کانفرنس کې په ګډون برسیره د ازبکستان د جمهور رئیس سره هم خبرې وکړي د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي په دې اړه وایي چې
دا کانفرنس رسمان سبا د ازبکستان د ولسمشر او د افغانستان د ولسمشر په وینا سره پرانیستل کیږي او د یوې ورځې لپاره دی. د دې کانفرنس مهمه پایله به دا وي چې موږ کولای شو د ترهګرۍ په ضد جرمي اقتصاد، مافیا، مخدره موادو په ضد د سیمې یو ګډه اراده رامنځته کړو.
د جمهور رئیس غنی لخوا په داسې حال کې د سفر کیږي چې نن سهار د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه د کانفرنس مقدماتي غونډه هم وشوه. په پام کې ده چې دواړه مشران به دې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د حزب اسلامي رهبر دا مني چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره اړیکه شته خو نشي کولی هغه د افغان حکومت د مشرانو سره خبرو ته حاضر کړي. ښاغلی حکمتیار وایي چې
زه د دې تضمین نشم کولی، زه خپله هڅه کوم چې هغوی متقاعد کړم، تشویشونه یې رفع کړم، پوښتنو ته ځواب ووایم، تشویق یې کړم چې دا د دوی او زموږ د هیواد په ګټه ده. د سولې له بهیر سره دوی یو ځای کېدل دا اوس مفید دی. په اسلام کې هم جنګ شته، هم سوله.
ښاغلی حکمتیار دا خبره د امریکا غږ له خبریال احمد شکیب دې سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي چې تاسو دا مرکه د امریکا غږ آشنا راډیو د ویب پاڼې او فیسبوک د لارې هم اورېدای شئ. طالبانو د کابل او څلورو نورو ولایتونو برېښنا پرې کړې. تیره شپه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو د برېښنا یوه ستنه په بمونو ولزوله چې له امله د کابل او نورو څلورو ولایتونو برېښنا بنده شوه. د برېښنا د شرکت ویان وحیدالله توحیدی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل دي چې د دغې ستنې د بیا رغول لپاره تخنیکي ډله سیمې ته لیږلې ده. په کونړ د ډیورنډ کرښې له پاکستان د لوا د بریدونو له کبله په سیمه کې یو شمېر مکتبونه بند شوي دي. د دغه سیمه کې د یو ولسوالۍ د مکتب ښوونکی محمد ایوب وایي چې یوازې دې سیمې پنځه ښوونځي بند دي او لویه ننګونه پیدا شوې ده.
د پاکستان له طرف نه مرمۍ راځي، زموږ پنځه مکاتب دي بر په سلطان دره کې او دا پنځه واڼه بند دي د دې مرمو په خاطر باندې او خلک اکثره قطر ووتل، څه ساګي ته لاړ، څه شینکوړک ته لاړ، خو ډېر خلک سلطان کې په کډو باندې دېره شو ځکه چې ډېر وس قطر نه لري. نو شاګردان هم زموږ نه خواره واره شو او هلته کې هم لکه د ګولو د وجې نه نشي راتله چې مکتب کې زیري وي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال د پیل په مهال ویلي وو چې افغانستان کې نامني او وسلوالو نږدې زر ښوونځي تړلي دي. د امریکا حکومت خپل هیواد کې مامور شپېته روسي ډیپلوماټان ته امر کړی دی چې په یوې اونۍ کې د خاورې ووځي. د نه مخکې د امریکا نور متحدینو لکه فرانسې، هالند او المان هم ورته ګام اخیستی. دا کار د مارچ د څلورمې د هغې پیښې نه پس کېږي چې کله لندن کې د روسیې یو پخوانی جاسوس سره د خپلې لور د زهرو په ورکولو ووژل شو او روسیه پکې دخیله یاده شوه. امریکا په وو پاکستان شرکتونو بندیزو لګو او په دې شرکتونو باندې شک دی چې د اتمي موادو په سوداګرۍ کې دخیل دي. د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ د نږدې وختو کې خپل عملي امنیت په ډله کې بدلون راولي. په دې بدلون کې هغه سخت دریځ مامورین هم شامل دي چې د امریکا دریځ په نړۍ کې څرګند کړی دی. نور تفصیل زیبا خادم راکوي.
د بارنیو چارو د وزارت نه ډیریک ټیلرسن د لری کولو سره سم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جان بولټن د جنرال مکماستر په ځای د ملي امنیت سلاکار وټاکه او بل میاشت به په کار پایلو کې. بولټن به اوس د ملي امنیت په مسایلو کې د جمهور رئیس ټرمپ ښی لاس وي. هغه هم په داسې وخت کې چې توقع کېږي جمهور رئیس ټرمپ د شمالي کوریا سره د اتمي مسایلو په مجلس کې برخه واخلي. د ملي امنیت پخوانی سلاکار سټیفن هډلی وایي چې جمهور رئیس ټرمپ په خپله هم دا څرګنده کړې ده چې کېدای شي خبرې سختې وي او دریځ مؤثر او اغیزمن وي. د متحده ایالاتو د لوی درې سیزانو د کمیټې پخوانی رئیس مایک ملن او یو شمیر نور د جان بولټن د پخوانی سخت دریز له عمله اندېښمن دي. جمهور رئیس ټرمپ د خپلې کاندیدې په وخت کې هم ژمنه کړې وه چې امریکا به د ایران سره د اتمي معاملې نه وباسي. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگتن.
بلخوا نن په مسیح کې د جمهور ریاست انتخابات پیل شو او نو رایه داسې ښکاري چې برحال جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی به بل څلور کلن دورې ته برهم پاتې شي. د سیسی په مقابل کې موسا مصفا موسا په نوم یو کاندید ولاړ دی چې پخوا د ښاغلي سیسی ملګری و. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د روسیې د بیړنیو خدماتو وزارت نن دوشنبه پر ورځ ویل چې د سیبیریا د کیمروف ښار په یو بازار کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او ویل کېږي چې دا سرپټې څلور پوړیز بازار د وینر چیری په نوم یادېږي. او وروستۍ خبر دا ده چې د سعودي عربستان رسنۍ خبر ورکړی دی چې د بلستیک توغندیو د یو مرکزي ساحې نه د سعودي عربستان په مرکز ریاض توغندیو برید شوی دی. رسنۍ وایي چې په دې برید کې یو تن وژل شوی دی او 2 نور ژوبل شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. ازبکستان نن او سبا په افغانستان کې د امن په ارتباط نړیوال کار کانفرنس کوربه توپ کوي. جمهور رئیس اشرف غنی د لوړ رتبه اثره دغه کانفرنس ته ورغلی دی. د امریکا په شمول د درویشتو هیوادونو نمایندگان په دې کانفرنس کې ګډون لري. د آشنا تلویزیون خبریال رحیم ګل سروان رپورټ را لیږلی دی.
د کابل پروسی د فبروري د کانفرنس په دوام دا ځل د افغانستان د گاونډي ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په تړاو د یو نړیوال کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس به سبا رسمن د یوې ورځې لپاره دایر شي. پکې به د درویشتو هیوادونو استازي برخه ولري. دا کانفرنس د سولې، امنیتي او سیمهیزو همکاریو تر عنوان لاندې دایریږي. د ولسمشر سرپرست ویان وای ولسمشر غنی نن مازیګر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تاشکند ته تللی. افغان حکومت تمه لري چې د سولې ترڅنګ د ترهګرۍ په ضد د سیمهیزو هیوادونو اجماع هم رامنځته کړي. شاه حسین مرتضوي وای د سیمې هیوادونه باید د ترهګرۍ په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي.
دا کانفرنس
رسمن سبا د ازبکستان د ولسمشر او د افغانستان د ولسمشر په وینا سره پرانیستل کیږي او د یوې ورځې لپاره دی. د دې کانفرنس مهمه پایله به دا وي چې موږ کولای شو د ترهګرۍ په ضد، جرمي اقتصاد، مافیا، مخدره موادو په ضد د سیمې یو ګډه اراده رامنځته کړو.
ولسمشر غنی به د ازبکستان له ولسمشر د اروپایي اتحادې له ځانګړي استازي، د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په جلا جلا توګه هم وګوري. د تاشکند په کانفرنس کې ډیری استازي به د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شنن به هم په دې کانفرنس کې د امریکا په استازیتوب برخه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند کانفرنس به د فبروري په 28مه نیټه د کابل پروسې د کانفرنس د پرمختګونو په تعقیب جوړ شي چې په افغانستان کې د سولې سیاسي حل د پاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا ناستې ته وویل چې له دې کانفرنس تم لري او هیله ښیي چې د افغانستان ثبات سره به مرسته وکړي.
امیدوارستم کې ای کانفرنس هم کمک کنه.
هیله لرم چې دا کانفرنس به د کابل د کانفرنس په تداوم کې د افغانستان د خلکو د ارمانونو په تحقق او همکاریو کې مرسته وکړي، په اخر کې انشاءالله د سولې او ثبات سره.
د نړیوالو چارو کارپوهان بیا د تاشکند کانفرنس په دې مهم بولي چې د سیمې یو شمېر هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ښکیل دي یو بل سره خبرو ته کښېنوي او د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه شتون د دې کانفرنس ارزښت ښیي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ډیورنډ په کرخه د پاکستان لوري د کونړ په ولایت کې د وارشو توغندې او لکبله څو خوونځي تړل شوې دي. ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی.
پر کونړ د ډیورنډ کرخې له پاکستانۍ غاړې د کیدونکو بریدونو دا څو کلونه تیریږي. ولسی خلکو ته له مرګ ژوبلې او کډوالۍ سره سره د ځینو ښوونځیو ورون هم د زده کوونکو په مخ بند ساتلي. د کونړ د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد وایي ښوونځیو ته د وسلوالو ډلو له اړخه ګواښ نشته، خو د پاکستاني اړخ نه پر کونړ د کیدونکو بریدونو په وجه اووه ښوونځي تړلي پاتې دي. ګڼې کورنۍ کډوالې شوي او پاتې زده کوونکي له ویرې نه ورځي.
البته بعضې ښوونځي زموږ هغه غیر فعال شوي دي، کولپس شوي دي، د دې وجه نه چې هغه هلته نه جنگ دی دواړو ډلو ترمنځ یا راکټي بریدونه دي د پاکستان دخوا نه، نو په دې اساس باندې زموږ خلک راکډه شوي، ښوونځی غیر فعال شوی، خو تړل شوی نه دی. شپږ ښوونځي تقریبا زموږ غیر فعال شوي دي. په سرحدي ولسوالیو کې دي، سرکانو او دانګام او شلتن دي ساحو کې دي، خو تړل شوي نه دي چې اجازه وته نه یا وتړل.
هغه وایي نورو سیمو ته د کډه شوو کورنیو ماشومانو ته په ښوونځیو کې د زده کړې لاره سمه کړې ده، خو تر پاکستاني بریدونو لاندې سیمو کې لا ګڼ ماشومان شته چې ښوونځي تړلي او بې زده کړو پاتې دي. د کونړ پر شلتن هم د پاکستاني اړخ ډیر بریدونه کېږي. د دغه ولسوالۍ د چوګام ښوونځي سرښوونکی محمد ایوب وایي یوازې د دوی سیمه کې 15 ښوونځي تړلي دي او دا یوه لویه ننګونه ده.
د پاکستان له طرف نه مرمۍ راځي، موږ 15 مکاتب دي بر په شلتن دره کې او دا 15 واڼه بند دي د دې مرمو په خاطر باندې، او خلک اکثره قطر ووتل، څه ساګي ته لاړ، څه شینکوړک ته لاړ، خو ډېر خلک شلتن کې په کډو باندې تېره شو، ځکه چې ډېر وس قطر نه لري. نو شاګردان هم زموږ نه خواره واره شو او هلته کې هم لکه د ګولو د وجې نه نشي راتلی چې مکتب کې زیری وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نوي تعلیمي کال د پیل پر مهال ویلي چې افغانستان کې د ناامنۍ او وسلوالو ډلو لخوا نږدې 1000 ښوونځي تړلي دي. له ځینو ښوونځیو نه حکومتي ځواکونه او یا د دولت مخالف وسلوال د جګړې د سنګرونو په توګه ګټه اخلي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، څو کاله کیږي چې امریکا یو اچ شپیته ډوله بلک هاک هلیکوپترونه په پوځي عملیاتو کې کار اخلي. ډیر زر به افغان نظامی پلوټان هم د دې هلیکوپترونه کار واخلي.
یو اچ شپیته ډوله امریکایي هلیکوپتر به د ام آی اولس ډوله روسي هلیکوپترو ځای ونیسي. د دې پروګرام د عملیاتو د چارو مشر جګلن تیدس راجرز وایي
موږ افغان پوځي ځواک ته دوامدار په وړتیا سنبال داسې هلیکوپتر ورکوو چې د جنگ په ډګر کې مؤثر او په اثبات رسیدلی هلیکوپتر دي.
د افغان ځواک په قول دوی شپږ څلوېښت ایم آی اولس ډوله روسي هلیکوپټر لري چې په هغو کې 15 فعاله دي. پاتې د تخنیکي ستونزو او بیا رغونې د اړتیا له کبله له کاره لوېدلي دي. دا د افغان هوایي ځواک په پښو درولو او پیاوړتیا د پروګرام یوه برخه ده. افغان حکومت او د امریکا او اروپایي اتحاد په شمول نړیوالې ټولنې د افغانستان د پوځي ځواکمنتیا دپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. امریکا به په دې اووه کلونو هڅو کې 814 میلیونه ډالره ولګوي. د دې هلیکوپټر بڼه هم ډیره په زړه پورې ده. د سومالیا په مګدیشو کې د جګړې په فلم کې چې بلک هاک ډاون نومېږي، د دې هلیکوپټرو وړتیا نندارې ته وړاندې شوه. د افغان ځواک سره د خدماتو د چارو مشاور جګړن نیکس پلانتی وایي
په دې روزنه به 14 اونۍ وخت ولګېږي.
افغان پیلوټ 25 کلن مسیح الله کاکړ وایي افغانان باید په خپله په ځان کې د دفاع وړتیا پیدا کړي.
دا
زموږ مسؤلیت دی که موږ خپل هوایي قلمرو کنټرول کړو. نو خلک مو هم په سوله او ثبات کې ژوند کولای شي.
د نوامبر د میاشتې نه راهیسې تر اوسه پورې یولس بلک هاک هلیکوپټر افغان چارواکو ته سپارل شوي او د سږ کال تر پایه پورې به دا شمېره 28 ته ورسیږي. تر 2023 کال پورې به افغانستان د دې پروګرام تر پایه ټول ټال 159 بلک هاک هلیکوپټرونه ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان نوی تعلیمي کال پیل شوی دی، مګر د قندوز د ولایت د کلیوالو سیمو ښوونځي لا تر اوسه هم تړلي دي. ګلرحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ را لېږلی دی.
قندوز کې په داسې حال کې د چارواکو لخوا د تعلیمي کال د پیل کېدو زنګ وهل شو چې په کلو کې د وسلوالو طالبانو د اخترونو له امله ښوونځیو ته ښوونکي او زده کوونکي نشي تللی. په قندوز کې ښوونځي هغه وخت وتړل شول کله چې د ښوونکو معاشونه بانکي سیستم ته واوښتل. د سیمې خلک وایي چې په کلیوالو ښوونځیو کې د طالبانو لخوا خیالي ښوونکي مقرر شوي او یا هم ځینې هغه استادان چې په ښوونځیو کې دندې لري او د طالبانو په لیکو کې جنګیږي ښار ته په معاش اخیستو پسې نشي راتلی، نو ځکه یې امر وکړ چې باید ښوونځي وتړل شي. دوی وایي چې د وسلوالو طالبانو غوښتنه دا ده چې د استادانو معاشونه دې د پخوا په څیر نغدې پیسې وروړل شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو یې ډډه کوله او ښار ته د یوې نږدې ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې په کلو کې ښوونځي بند دي ځکه چې د استادانو د معاش اخیستو سیستم بانکي شوی او وسلوال طالبان د معاش د بانکي کېدو سره مخالفت کوي.
د هغه نه وروسته چې کله اشرف غني د سیستم د معلمانو بانګو ته واړه او ماشونه باید بانګو کې واخیستل شي، طالبانو د هغه نه بعد مکتبونه وتړل بند شول. هغه کوم مکتبونه چې د طالبانو په ځای کې طالبانو په ساحه کې د مخکې د دې نه به ماشونه مالته وړل کېدل په مکتبو کې به اخیستل کېدل، نو دل اوس هلته مغه مکتبونه هم بند دي. نو د دې په حساب باندې چې کله سیستم بانګي شو نو طالبانو مکتبونه وتړل په کلو کې. ځینې خیالي معلمان موجود وو، هغوی نه شو کولای چې ښار ته تګ راتګ وکړي، نو په دې حساب باندې واخیستل مکتبونه په کلو کې وتړل بند دي. اوس
طالبانو د نوي تعلیمي کال نه وړاندې د ښوونځیو د تړلو امر کړی و. په قندوز کې د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال هم وایي چې طالبانو په هغو سیمو کې ښوونځي بند کړي چې د دوی تر ولکې لاندې دي.
طالبان غواړي چې د معاش باید د متمد د لارې نه توزیع شي او دولت غواړي چې دا باید بانکي شي، نو په دغه اساس باندې طالبانو هدایت کړی ده چې مکتبونه تر امر ثانی پورې باید بند وسي. تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم د کلو هغه مکتبونه چې طالبانو په کنټرول کې دي هغه بند دي، زده کوونکي نه ځي مکتبونو ته، او ښاري حوزه کوم چې دولت په کنټرول کې دي دوی هم یو تعداد مدیران ته زنګونه وهل شوي دي، سرمعلمین ته زنګونه وهل شوي دي چې مکتب ته مه ځي. هغه ساحو کې چې طالبانو کنټرول ده خو طبعا هغه افراد هغوی د طالبانو یا شاید عسکري واوسي، شاید هغوی افراد واوسي، هغوی ښار ته راتګ نشي کوله، نو په دغه اساس باندې هغوی غوښتنه هم داده چې باید معاش د معتمد د لارې نه توزیع شي.
د قندوز د والي ویان نعمت الله تیموري وایي چې طالبان د ښوونکو د معاشونو له بانکي سیستم سره مخالفت کوي او له دې ښکاري چې دوی په فساد کې ښکیل دي.
سیستم نه دی ټول بندم نه دی، یوازې موضوع فردی ده چې معاش ته مالی می ندی نه بانکی کیش. که چیرې طالب وایي چې زه د فساد سره وړاندې مبارزه کوم، دوی خو خپل فساد لار جوړوي چې دا پیسې زموږ لاس ته راسي او بالاخره سایفو میلی کوو. خدا نن د دې څخه تشخیص کیږي چې دغه پیسې چې دوی وایي چې معارف دي د معتمدینو په لاس ورکړي، دا پیسې البته دوی د معلمینو معاش اخیستو بالاخره فساد به کوو. پر دغه برخه باندې موږ خپل تحقیقات باندې پیل کړي چې دا کیسه پر کوم ځای ده، آیا خیالي معلمین دي که آیا وسلوال مخالفین د مخالفینو په لیکه کې ګرځي او دوی د معلمۍ معاش اخلي. معاشونه چې د یو معلم راځي هغه وده ته نه رسېدله، نو بینه هم اوس غواړو چې دغه ټول بانکي سیستم ته ولاړ شي او بالاخره د بانکي سیستم د لارې څخه د خلکو ته ځي.
د قندوز خلک وایي چې وسلوال طالبان د برېښنا مصرفي پیسې هم ټولوي، له ځمکو مالیه اخلي او له دهقانانو عشر ټولوي. په کلیوالو سیمو کې د بیا رغونې له پروژو هم 10% پیسې اخلي. په قندوز کې وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې خپل عایداتي منابع زیاتې کړې دي او له دغو لارو یوه زیاته اندازه پیسې په لاس ورځي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په دې تیرو څو ورځو کې د ملي امنیت په ډله کې بدلون راوستی دی. هغه سخت دریځه مامورین مقرر کړي دي چې په نړیواله سطحه یې د امریکا دریځ څرګند کړی دی.
د بهرنیو چارو له وزارت نه د ریکس ټیلرسن د لرې کېدلو سره سم ولسمشر ټرمپ جان بولټن د جنرال مکماستر په ځای د ملي امنیت سلاکار وټاکه او بله میاشت به په کار پیل وکړي.
The surest way to avoid conflict
تر ټولو یقیني خبره چې د شخړو مخنیوي وشي د پیاوړو عسکرو قوت لرل دي. لرغونو رومیانو به ویل کسول غواړي نو جګړې ته چمتو شي.
بولټن به اوس د ملي امنیت په مسایلو کې د ولسمشر ټرمپ ښی لاس وي. هغه هم په داسې حال کې چې تمه د ولسمشر ټرمپ له شمالي کوریا سره په یو اټومي مجلس کې برخه واخلي. جان بولټن یو ځل په فاکس نیوز کې وویل د شمالي کوریا رژیم چې خوله خوځوي نو درواغ وایي.
Answer, their lips are moving.
I think the red
فکر کوم چې د جان بولټن خبرې زما د ذوق لپاره یو څه سخت دي.
د ملي امنیت په خوانی سلاکار سیفن هډلی وای ولسمشر ټرمپ په خپل هم دا څرګنده کړی ده چې کېدای شي سخت خبرې او دریز مؤثر او اغیزمن وي.
د ترامپ اداره باندې انتقاد کړی چې د شمالي کوریا په مسله کې ډیر تور بریښ کوي. خود چین توجه هم ځان ته ورواړوله. پر شمالي کوریا یې د ډیرو قوي بندیزونو ملاتړ وکړ. د شمالي کوریا د مشر توجه هم ځان ته واړوله. اوس وایي چې له ولسمشر ترامپ سره د غیر اټومي کېدلو خبرو ته لیوال دی.
د متحدو ایالاتو د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس مایک مالن او یو شمیر نور د جان بولټن د پخوانی سخت دریز له عمله اندېښمن دي.
اندېښنه دا ده چې کله جان بولټن د لومبی گزار یا د شمالي کوریا په اړه د لومبی جګړې په خبرو باور وکړي نو څرګنده ده چې د ایران د اټومي معاملې سره په ټینګه مخالف دی.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې کاندیدې په وخت کې هم ژمنه کړې وه چې امریکا به د ایران سره له اټومي معاملې نه وباسي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
تمنا عظیمی افغانی الاصله امریکایی ده چې د ویرجینیا په ایالت کې خپله شخصا فعالیت کوي او د ډیرو وختونو رئیس په افغانستان کې د بی سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره کومک کوي. زمونږ همکارانو رڼا غورزنګ دورانی او کاشف وحید د میرمن عظیمی سره خبرې کړي او دغه رپورټ برابر کړي.
افغانی الاصله امریکایی تمنا عظیمی په سوداګرۍ او مالی چارو کې د لایسنس ته درجې پورې زده کړې کړي. هغه له شل کلنۍ څخه په امریکا کې له مشهورو مخابراتي کمپنیو سره کار پیل کړ. هغه په خپل ټولګي کې هم تر ټولو مخکښه زده کوونکې وه او د ښځو د بیلابیلو شبکو سره هم همکاري درلوده.
زه د خپل ټولګي مخکښه زده کوونکې وم. تل مې غوښتل چې ټولنه ته خدمت وکړم. د ښځو په برخه کې مې ډېر کارونه کړي او د خپل پوهنتون د ښځو په چارو کې د مرستو مشره شوم. د افتیکو د موسسې له لارې مې ډېرو ښځو سره مرسته کړې ده.
تمنا په ورجینیا کې د بیوري نست پر امه د مساج خونه یا سپا جوړ کړه. هغه وایي د مساج خونه یا سپا له جوړولو څخه هدف دا دی چې د بیلابیلو نژادونو او مفکورو لرونکو خوځو سره تماس ونیسي او یو د بل په ستونزو او ځانګړتیاو خبرې وکړي. ما ترې وپوښتل چې یو ښځه څنګه کولی شي چې په ټولنه کې موفق اوسي او تاسو ورته کومې لارښوونې لري. هغه داسې ویل:
د ځینو خلکو ترمنځ داسې انګېرنه شته چې افغان ښځې تنبلې دي او یا هم نه غواړي چې پرمختګ وکړي. اما دا خبره سمه نه ده، ځکه افغان ښځې غواړي چې له نورو ډېر پرمختګ وکړي. خو د پرمختګ یوازینۍ لار تعلیم او زده کړه ده. هغوی باید سبق ووایي تر څو په ټولنه کې د معاصر قشر په توګه ژوند وکړي.
هغه اوس مهال په افغانستان کې د همایرا رحمان د خیریه بنسټ او د افغان ماشومانو د ښوونې او پاملرنې په نامه د موسسې له لارې له یتیمو افغانو ماشومانو سره مرسته کوي.
I often like to support orphanages or children.
زه په افغانستان کې له یتیم خانو سره مرسته کوم، ځکه هغه د افغانستان راتلونکی دی. هیواد په دوی باندې پانګونه کوي، ځکه هغه د افغانستان راتلونکی دی.
موسیقی
په 2010 کال کې لخیریه محسوسو سره د همکارۍ او پټولنه کې د وی پیوړی او موافق افغان په توګهی تصویر د امریکا د معتبر مجلې پر مخ پور شو. اغلی عظیمی همدارنګ په متحده ایالاتو کې د سرطان ناروغانو سره مرسته کوي او هغه ته په وړیا توګه مصنوعي وېښتان جوړوي. هغه له کورنۍ تاوتریخوالو سره مخامخ شوی او میرمنو سره هم مرسته کوي. تمنا عظیمی د دوو ماشومانو مور ده. هغه وایي کله چې ماشومان لوی شي ډیر ژر به وطن ته ستنه شي او د ښځو او ماشومانو د تعلیم او تحصیل په برخه کې به مرستو ته دوام ورکړي.
د موافقت اصلي علت او دلیل په راسخ عزم کړي. که تاسو راسخ عزم ولرئ او ورسره تعلیم وکړئ، نو نه یوازې دا چې خپلې کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې لپاره به هم مستر د خدماتو ګرځئ او نور میرمن ته به هم یو لوی مثال وګرځئ.
قراتو وایس چې زموږ خبرونه په کومو موجونو باندې خبريږي؟
د موږ خبرونه د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.89 کیلو هرتز خبريږي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو راپورټ لرو چې د پوهنې د وزارت چارواکو ویلي دي چې اوس په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي سواد نه لري او د تیرو کلونو د هڅو تر څنګ لا تر اوسه هم د سواد د زده کړو په چارو کې خنډونه شته دي. لیمین یازی موږ ته د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د سواد د زده کړو موینت لبی سوادۍ سره د مبارزې په برخه کې ل 22 بنسټونو څخه دریو ته د ولسمشر د میرمنې بیبی ګل رولا غنی په نوم جایزه ورکړه. دغه جایزه د دفاع وزارت، یونسکو او د مای هندوستانو په نوم یوې موسسې ترلاسه کړه. د سواد زده کړو موین سردار محمد رحیمی د دوشنبه په ورځ په همدې غونډه کې وویل د بی سوادۍ د کچې کمولو لپاره که څه هم امکانات لږ دي، خو هڅه کوي د خیریه موسسو او یو شمیر بنسټونو په مرسته چې د بی سوادۍ په وړاندې مبارزه کوي د سواد کچه لوړه کړي.
موږ یو غریب هیواد یو چې کافی مالی منابع نه لرو چې 10 میلیونه بی سواد چې لرو دولتي بودیجې نه ورته ګټه واخلو، ځکه د سواد زده کړې بودیجه د پوهنې وزارت 1.5% ده چې په افغانستان کې د بی سوادۍ د ستر حجم ځواب نه ورکوي. نو باید خپلې ملي منابع لکه سوداګر، علما، رسنۍ او مدني ټولنې بسیج کړو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
د دفاع وزارت د سواد زده کړې د پراختیا مرستیال ابراهیم صافی د سواد زده کړو لپاره دا ډول پروګرامونه ګټور بولي.
د لپاره دا جایزه دا منګتس چې نور کسان نور بخشونه چې په دې بخش کې کار کوي هغه دې تاڅوي او ظرفیت سازی کوي د سواد آموزی په بخش کې چې ترڅو دا جایزه لاسته راوړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد زده کړو موینیت وایي په پام کې دا د سواد زده کړو په کورسونو کې زده کوونکو ته د حرفې د زده کړو زمینه هم برابره کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونسکو دفتر وایي چې دوی به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 3000 د سواد او حرفې د زده کړو په برخه کې کورسونه جوړ کړي. په افغانستان کې د یونسکو مشرې پاتریشا مک فلپس په دې اړه وویل د سواد زده کړو ترڅنګ موږ په پام کې لرو چې 3000 د حرفې کورسونه په ټول افغانستان کې جوړ کړو. د افغانستان لومړی میرمنې بیبی ګل رولا غنی چې د سواد د سفیر لقب هم ورکړل شوی دی د سواد زده کړو ترڅنګ د حرفې پر زده کړې ټینګار کوي. دا وایي د حرفوي کتابونو چاپ چې د انګور ساتنې، مالداری، لبنیاتو او خیاطۍ په برخه کې دي، د دې ترڅنګ چې خلک لیک او لوست کړي کولای شي حرفه هم زده کړي. د سواد زده کړو موینیت وایي تیر کال په افغانستان کې په نږدې 9000 د سواد زده کړو کورسونو کې 450 کسانو چې 55% یې ښځې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. څو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.